دي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پری خبرونه که ستاسو کوربا السلام علیکم وړاندې ترکیې ته د طالبانو د پلاوي سفر څارو په کندهار کې بڼوال د سپین بولدک چمن لارې بندېدو ته اندېښمن دي.
که زموږ انار ونوځي مو په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کېږو.
په هلمند کې د ملک سرایا روغتون ډاکټران او ډاکټرانې معاشونه غواړي.
اولادونه معنا سفلۍ نه لري، دا د ژمی راپسې راغلل کوټونه نه لري، معنا غله موږ نه لري.
له دې به مو هم خبر کړو چې د اندړ ولسوالي چار دیوال بازار له څلورو کلونو وروسته پرانیستل شوی.
بازار ورځ تر بلې کېدو روان دی.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ډلیز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړي. افغان سوداګر وایي د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله لسګونه موټر تازه میوې خوسا شوې ده. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلهیز امنیت تړون یو لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان وروستي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سایدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې سایدوروف زیاته کړې د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بېلابېلو عواملو رایوځای کېده بې ثباتۍ ډېره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډلهیز امنیت تړون لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سختریزۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. افغان سوداګر وایي د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله لسګونه موټر تازه میوې خوسا شوې. د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر حاجی نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل د لارې د تړلو دوام به سوداګر او د انارو باغ لرونکي له سلګونه میلیونه افغانۍ زیان سره مخ کړي.
که زموږ انار ونوځي مو په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کېږو.
د راپورونو له مخې د سپین بولدک چمن لار له 12 ورځو راهیسې تړلې پاتې ده. سوداګر وایي که لار همداسې تړلې وي نو دوی ته به درانه مالي زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه وخت ونیسي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوې د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو په مخ پرانیزي. د ماین پاکۍ یوه مؤسسه وایي په لسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو مؤسسې رئیس جیمز کوان بریتانیایي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي. د ښاغلي کوان په وینا سره له دې چې دا به لویه ادعا وي چې په لسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې، خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډیر ماینونه ایښي. د هیلو مؤسسې مشر ښاغلي کوان اوس په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ماینونو پر سروې او د هغو د پاکولو په اړه په خبرو بوخت دی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د 2008 کال په دسمبر میاشت کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر میاشتې 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ، د پراختیا، د خوړو، د امنیت او لټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان 1% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي چې پکې لویه برخه ښځې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کیږي. د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن ترمیز سرحدي ښار ته ورسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ ویاندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمیز ته ولېږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل شي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی. د ترمیز د کارګو د مرکز رئیس نادر جلالوف وایي دوی د ریل ګاډي 34 ډبې خوراکي مواد او نور وسایل افغانستان ته لیږل دي. د افغانستان د مزار شریف او د ازبکستان د ترمیز بندر ترمنځ په 2014 کال کې د ریل ګاډي تګ راتګ پیل شو. د نګورنو قرهباغ لانجمنی سیمې په تازه شخړه کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوي دي. دا شخړه پرون د اکتوبر په 14 شوې. د ارمنستان پوځ په یو اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې، خو ویلي دي چې د دوی شپږ سرتیری د نګورنو قرهباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې د روسیې 1600 ځواکونو ته هم چې نګورنو قرهباغ کې دیره دي له اوربند د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی. آذربایجان د اوربند ماتولو ادعا رد کړې ده. 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب په نګورنو قرهباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه. او د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی دی، خو د هغه ناروغي له کرونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجل اورینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په یو روغتون کې بستر شوی دی. اورینا لیکلی د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 23 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم دی او په خوای د زړه له درده رنځور. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. احمد چې بریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مخته وړي. مخکې تر دې چې په ترکیه کې د طالبانو د پلاوي د سفر جزئیات تر سره شریک کړو، د سپینې ماڼۍ د ویاندې څرګندونې لرو. جین ساکی خبری خوندې ته وویل واشنگتن له افغانانو سره د بشری مرستو پر لارو چارو له خپلو متحدانو سره په سلام مشورو بوخته. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو لولوري له افغانستان سره د مرستو اعلان او د یو شمیر عامو افغانانو هرکلای. د امریکا سپینې ماڼۍ بیان دی جین ساکی پنځشنبه نه وخت یو خبری کانفرنس پر مهال خبر اعلان ته وویل چې امریکا په دې تمرکز کوي چې افغانانو ته بشری مرستې ورسوي. میرمن جین ساکی وویل
Our focus is on working with the vast majority of the international community on delivering humanitarian
مو تمرکز د نړیوال ټولنې د لوی اکثریت سره د بشري مرستو رسولو او په افغانستان کې خلکو ته د رسیدلو په اړه کار کول باندې دي، ترڅو دا ترلاسه شي چې دوی ته هغه څه رسیدي چې ورته اړتیا لري. متحده ایالات د دې مرستې تر ټولو لوی چمتو کول کېده. موږ د دې مرستو وړاندې کول لپاره د نړیوالو سازمانونو لارې کار کړي، نو دا هغه څه دي چې
د امریکا له دې اعلان نه یو شمیر کابل خاریان هرکلای کوي. د دې خار یو اوسیدونکي بادام احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې هیله ده دا مرستې پر رڼا توګه او دوامدار وي.
پرستی کې د امریکا راخوانه د مرستو خبره ډیره زیاته خبره د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې په اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي. د مرستو شفافیت به په دې ډول چې کچیرته مستقیما ولس ته ورسیږي نو ډیره ښه وي، خو مګر کچیرې بیا هم د ګاونډي هیوادونو له ادرس افغانستان د مرسته راځي، فکر نه کوم چې اصلي ادرسونه ته او اصلي څیز چې د مرستې په توګه باندې دلته افغانستان سره کیږي هغه د افغانانو ته ورسیږي.
عبدالله احمد زید د کابل خار یو بل اوسیدونکی او د اقتصادي چارو پوه دی. دا وایي د پخواني نظام له سقوط وروسته عام خلک لا بېوزلۍ وځپل او دا مهال په هیواد کې اقتصادي کړکیچ خپور دی. بشري مرستو ته تر ټولو مسایلو زیاته اړتیا لیدل کیږي.
اوس چې هغه د افغانستان د طالبان اسلامي امارات واک ته رسیدلی نو ټولې مرستې دلته درېدلې دي، چې دا یو منفي تاثیر لري په د افغانستان په ولسونو باندې، ځکه مخکې کوم اندازه باندې فقر و، دا فقر نور هم ډېر شوی ده. باید ژر تر ژره د ایالات متحده د امریکا متحده ایالات یا نور هیوادونه ژر تر ژره خپل بشري مرستې افغانستان سره دوام
خغل. احمد زای ټینګار کوي چې له افغانستان سره د نړیوالې مرستې دوامدار وي او له طالبانو غواړي چې د غمرستو د رڼو رسولو لپاره پا پر منظم و میکانیزمونو کار وکړي. امریکا داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې دا مهال په دغه هیواد کې اکثره خلک له اقتصادي ناخوالو سر ټکوي. بلخوا د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس هم پنجشنبه ناوخته د یوې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته خبر ورکړ چې امریکا هوډ لري هغه کسان له افغانستانه وباسي چې امریکایان د دوی متحدین او د امریکا قانوني دائمي اوسیدونکي دي. ښاغلی پرایس وویل هغه راپورونه رد کوي چې ګوندې له افغانستانه به د پوځي چارتر الوتکو له لارې خلک ایستل کیږي. ښاغلی پرایس وایي دوی کابل ته د پوځي چارتر الوتکو د لیږلو هیڅ ډول پلان نه لري او هغه کسان هم چې غواړي له افغانستانه وباسي د قطر او پاکستان د ملکي چارتر د الوتنو په همکارۍ به ایستل کیږي.
د قطري الوتکو د چارټر الوتنو او په آزاده توګه تګ راتګ لپاره د طالبانو له لوري د ژمنو د ساتلو په برخه کې د مثبت ګام په توګه ګورو، خو موږ قانع نه یو. موږ پر طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې امریکایي اتباع، دایمي اوسیدونکي، قانوني وګړي او هغه افغانان چې موږ ورسره ځانګړي ژمنتیاوې لرو وکولی شو له هېواده یې وباسو په هغه صورت کې چې دوی یې وغواړي.
هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره د دغې ډلې د رسنیز ټیم او د فرهنګي کمیسیون غړو مو تر دې دمه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو طالبانو تر دې مخکې امریکایان د دوی متحدین او افغان همکارانو ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه ووځي. امریکا د خپلو پوځیانو په ګډون د تیرې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې شاوخوا 1,40,000 هغه افغانان هم له افغانستانه وویستل چې له دوی سره یې په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي وو. خو لا هم په کابل کې ګڼ شمېر هغه کسان پاتې دي چې د امریکا حکومت او پوځیانو سره یې کار کړی و. آن داسې کسان هم لا په کابل کې پاتې دي چې د امریکا تابعیت لري، خو د وروستیو ګډوډیو له امله دغه هېواد کې بند پاتې سول. طالبانو څو ځلې وویل چې د دوی له لوري به هېڅ افغان ته ګواښ نه وي او ټول کولی سي چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
واشنگتن له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو پر لارو چارو غور کوي. بل لور ته ترکیه وایي حاضره ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امین خان متقی سره وکتل. طالبان هڅه کوي چې نړیوال د دوی نوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو په شان مسایل سبب کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. تفصیل په دې راپور کې.
ترک چارواکي وایي له طالبانو سره یې تېره شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپله سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړي. که څه هم په وروستیو ورځو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی ترکیې ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هېواد سره په دوه اړخیزو مسئلو او همداراز د افغانستان پر راتلونکي د ترکیې په همکارۍ خبرې وکړي. چاوش اوغلو خبریالانو ته وویل د طالبانو مشرانو ژمنه وکړه چې تر خپل وسه به د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیې څخه په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنې شي.
د طالبانو ادارې وویل که د افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنې شي، د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به یې خدمت وکړي او که بیرته ستنېدو کې به یې ملاتړ وکړي. خو موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسي.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړي او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشهد طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ویندی شرمن او همداراز د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړي. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکاری وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکې اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنجشنبه هیله وښوده چې طالبان به پخپله له بهرني ملاتړه پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکې چهارشنبې په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یوه نړیوال کنفرانس ته بیا کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به دې کنفرانس ته طالبان هم وروبولي. خو د طالبانو ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي
ما تصمیم نهایي طالب نه ګرفتې
موږ تر اوسه پورې په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. موږ ته بلنه راکول سوې ده او تر غور لاندې ده.
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کنفرانس جوړ کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ملک سرایا روختون کارکونکي وای له یولسو میاشتو راهیسې ماشونه نه دی اخیستي. په دې روختون کې چې 25 بستره لري د مور او ماشوم په برخه کې خدمات وړاندې کیږي او 103 کاري پرسونل لري. نور په دې راپور کې
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ملکه سرایا روختون کارکونکي شکایت کوي چې له تیرې 11 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکول سوي. د یاد روختون کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس مهال په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري او له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد روختون دوه ډاکترانو محمد رسول او کریم الله ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دونیم کال کېږي دلته کار کوم. خټ ستونزه خو دا ده چې زموږ د معاشاتو مشکل دی. یوولس میاشتې کېږي زموږ د معاشاتو زموږ د معاش نه دی راکول سوی. یعنې اوس ساوري تقریبا دولس میاشتې ته وړي. مشکلات خو مو دا دی چې غټ مشکلات دی چې د کور دی چې د کور تاته معلومي چې اقتصادي حالات ډېر ضعیف دی دا اوس وخت کې. او بل مشکلات مو دا دی چې په کوم پورونه چې په خلکو را باندې وو دغه معاشات لپاره موږ پورونه کړي دي. ډېر پورونه موږ دغه معاشات پیدا کړي زموږ معاشونه به راکول کېږي. هم معاشونه نه اجرا کېږي په نن په سبا معاشونه هم هغه دولت څنډه ولم دا دولت راته په نن په سبا
تقریبا زموږ یوولس میاشتې چې موږ ته معاشات نه دراول کړی. اوس خدای ز برانی حالت کې تباور کوي چې یعنی موږ خپل دغه د نن لرو چې تیل موټر ګاډ تر اچو خپل دنه تراسي. یا مثال خبره عیال ته یو نه پکې ورته تیار کړو د ډیر مشکلات سره موږ خپل مخ یو نو په حال اوس موږ غوښتنو خو د دولت څخه دغه د چیز ترجه زموږ معاشات راته حواله کې تر څو چې زموږ مشکلات رافس.
په یاد روختون کې شزینه ډاکټرانی هم لوارته ستوندو سر ټکوي. ډاکټر نوري ازادي راډیو ته ویلي چې ژمی پر رسیدو دی خود خپل ماشومان لپاره ډوډۍ نه لري او نه هم د هغوی د تودولو لپاره د جامو پیسې لري.
دا د ولس میاشتې کې ټول کور به روان دي. اولادونه مو خوراک غواړي، ډوډۍ غواړي. چې څه چاره ست خپل د ځان سره فکر کوي د چې څه چاره ست اولادونه معنا سفلی نه لري. دا د ژمی راپسې راغل کوټونه نه لري، معنا غلا موږ نه لري چې دا زموږ د دولس خواري ده. دغه اسفاری مدارک اند چې دا ماشه موږ د دیواله سم د دیواله سم مرانه وکړي لا موږ یې واره پنه دلته دي.
ملکا سرایا روختون 25 بستریز دی او د مور او ماشوم په برخه کې خدمات وړاندې کوي. د هلمند د امیر روغتیا ریاست مالی او اداري مسول ممتاز احمد ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډاکټرانو ستونزې له مرکزی اداري سره شریک کړي ده. نو موري هله وشو چې ډیر ژر به دغه روختون د کارکونکو د معاشات ستونزې هواره سي.
هلمند د مرختیا د ریاست د کمیسیون مشرتابه تقریبا دغه دریم مسلسل مکتوبونه او نپرمو مشخص مسول نپرمو واستول کابل ته چې حتی تر مالی وزارت پورې د دیو بریک داون پروپوزل د ماش جوړ شوی د وزیر د مالی مخ ته وسی شو دل شوی دی. موږ خوشبینه یو چې د تیرو حکومت پیسې به هم راسی هلمند ته او دوه کسان ته معاشات اجرا کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د یاد روختون کارکونکو د معاشاتو د نه اجرا کولو شکایت کوي. درې میاشتې وړاندې هم د دغه روختون کارکونکو د معاشاتو د اجرا کولو غوښتنه کړې وه خو تر اوسه پورې دغه ستونزه نه ده حل شوې.
په هلمند کې د ملکه سرایا روختون ډاکټران، ډاکټرانی او نور طبي پرسونل شکایت لري چې معاشونه یې نه دي اخیستي. دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو.
کله چې یو غاښ چینجی وهي خرابېږي بیا چرک په جامه کې راټولېږي. همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي.
د غاښونو د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر بشپړې څرګندونې د روغتیا ژوند شتمني په پروګرام کې تر 12 بجو وروسته له ازادي راډیو اورېدلی شي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې د کندهار د تازه میوې سوداګر وای د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې تړل کې دوله عمله په تیرو دولسو ورځو کې په لسکونه موټره تازه میوه خوسا شوې ده او که حالت هم داسې دوام وکړي نو د سوداګرو او بڼوالو ته به نور هم درانه مالي زیانونه واوړي. دوی د میوې د فصل تر پای ته رسیدو پورې د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې د تازه میوې د فصل له پیل سره سم د سپین بولدک ولسوالۍ لار له تیرو دولسو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راز تګ راتګ په وړاندې تړل سوې ده. د لارې تړل کېدو تر ټولو ډېر زیان د دغه ولایت باغ لرونکو او سوداګرو ته اړولی او په سلګونه موټره تازه میوې د لارې د پرانیستل کېدو په انتظار خرابه سوې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله ظهیر وایي د لارې د تړل کېدو دوام به سوداګر او د انارو باغ لرونکي له سلګونه میلیون افغانۍ زیان سره مخ کړي.
په میلانا او افغانۍ موږ ته تاوان رسیږي، په ضرورو میلیون تاوان رسیږي. که موږ د دغه دربدری سره مخامخ شو او زموږ انار ونوځي مو په زرهاو میلیون افغانۍ تاوان کیږو او دا اکثره د بزګر در اوږه کیږي، د زمیندار در اوږه کیږي، دغه تاجر د کمی خوا ورکي نقطوانی زمیندار سو.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي سلګونه موټره وچ او تازه میوه په موټرونو کې بار پاته ده او د خرابېدو په حال کې ده. د حبیب الله او عبدالباقی په نومونو د وچ او تازه میوه دوه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
مشت دی دا لار ایله کی دغه سیزن دی مشت فریج دی د سیزن سوروست مطلق دا موږ واده ور سره کوو چې کلار بند دی کی موږ دغه مخالفت نکوو. بیا دی دغه چا سره چې د پاکستان حکومت تیار څوک چې دی دغه سره دی پر خپل سیاست پر خپل برابر باندې خپل خبر ور سره وکي نه زموږ د تجارت پر برابر باندې
زموږ چاره کو نوم یو غوښت غواړي زموږ قوم وروره په علم مسلمانان یو موږ سره ول د ظلم وسی په خپل وطن کې بیا خو موږ ستاسې پرې ولس یو تاسې زموږ پر سر لاس را تېر کړي تاسې ولې پرې موږ در بداره کوي نو موږ وروره بره دغه دروازه څه تېره ده سبا د خیر د ولایت مخ ته راځو که سل یو که پنځه سوه یو یا به مو وژني یا به زموږ لار را کوي.
د عبدالله په نوم د تازه میوې یو بل سوداګر وایي کلاره همداسې تړلې وي نو دوی ته به درانه مالي زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه کلونه وخت واخلي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوو د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي
او موږ دلته هغه چا کې در وخته چې یا د بارانو وخت دی یا د یخو وخت را روان دی هغه ګسره موږ اتلس ورځې وخت لرو نور وخت نه لرو. که دغه لار ژر تر ژره د صحیح لانه شي د اتلس ورځې هم چیرې شي دا ټول کندهار او د معاملګر ټول تباه کیږي او تباهي بیا داسې چې کندهار باغوالا او معاملګر به هم په یو غټ جنجال او فساد کې سره واقع شي ځکه چې باغوالا پیسې ځنې غواړي او سوداګرو ته معنا دا مالونه دلیا یا ورسته سوی یا په خرڅو کې ولاړه پیسې نه شي ورکولی نو دا یو غټ مشکلات یو غټ تکلیف میدان ته راځي.
د کندهار ولایتي چارواکو د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړي خو له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې لارې د افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بند کړې ده.
تاسو له پیغامونو
امیر جان امیر د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ زما هیله د طالبانو څخه دغه ده چې زموږ د معلمینو معاش ورکړي ځکه مکتبونه ټول بند دي او هیله کوم چې ټوله فعاله شي.
زه حاجي محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي راډیو ته دغه پیغام ږدم. د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي او په ښارونو کې ډېرو خلکو یعنې په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه له لاسه ورکړي په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي. ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي نو زیاته توجه د موسسات باید په ښارونو باندې.
السلام علیکم. زه له غزنی څخه د سمری اردو یو سرتیری تماس کوم. موږ غواړو چې موږ خپل وظیفو ته بیرته جذب شو ځکه چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه د سفت عموم د ټولو سربازانو نمایندګي خو نه سمواله خو د یو سرباز صفت وایه نه چې موږ روزل شوي نفر یو. سلام د احترام صفامه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت بلاو په خبره کوم ځکه چې موږ د مرستې ډېر خوشاله شولو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د طالبانو لراتګ وروسته په غزنی کې یو شمېر بازارونه له کلونو بندېدو وروسته بیرته پرانیستل شوي دي. دغه بازارونه د غزنی مرکز ته څیرمه او په جنوب ولسوالیو کې آباد دي چې د سختو جګړو او ناامنیو له امله بند شوي وو. نور په دې راپور کې
د غزنی پکتیکا ترمنځ په غزیدلې لاره د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې چار دیوال دا غه بازار دی چې سوونه دوکانونه، درملتونونه، شخصي کلینیکونه، حمامونه، د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کورسونه، مستری خانې، هوټلونه، د تیلو پمپ، د لرګو ټال، د سارویو گنج او نور کاروباري مرکزونه لري. خو ترڅنګ جامع جماعت، دینی مدرسه، د فوټبال او والیبال د لوبو میدانونه هم جوړ شوي دي. دغه بازار له تیرو څلورو کالو څخه د جګړو له امله بند و، خو د طالبانو له راتګ سره بیرته خلاص شوی دی. دلته د سیډیګانو او کیسټونو دوکانونه هم خلاص شوي، خو موسیقي نه پکې اورېدل کیږي. زه په دغه بازار کې د خوراکي توکو د یوه دوکان مخې ته ولاړ یم. د خلکو ګڼه ګوڼه ده، په ورځنیو کارونو بوخت دي. موټران او رکشي وی او بلې خواته تېرېږي. دلته اوس خلک له لیرې لیرې سیمو څخه د سودا اخیستلو په موخه راځي. د سړو په ګڼه ګوڼه کې خال خال ښځې هم معلومیږي چې په دوکانونو کې له خپلو محرمو سره یو ځای په سودا اخیستلو بوختې او یا هم د کلینیکونو په انتظار خانو کې ناشتې دي. د دغه ښار دوکانداران او سوداګر بیا خوښي ښیي چې بیرته یې د ګټې وټې وسیله پیدا کړې ده. ډاکټر واحدیار په دغه ځای کې شخصي کلینیک لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دلته خلک بیرته په ورځنیو کارونو بوخت شوي، پانګونه کوي او د بازار په خلاصېدو زیات خوشحاله دي. واحدیار زیاتوي دلته خلکو ته زیات تاوانونه رسېدلي وو. په دغه بازار کې اوس تعمیراتي چارې څو برابره زیاتې شوي دي.
دا بازار تقریبا د څلور پنځو کلو په مخه باندې جنګو له وجې بند سوی ولو او د خلکو ډېر تاوانونه مورته رسېدلي وو. تقریبا درې سوه درې نیم سوه دوکانه دي. نور هم پسې درازېږي، پمپونه جوړ شوي دي، نور نوي نوي خلکو دوکانونه جوړ کړي دي. بازار ورځ تر بلې په ښه کېدو روان ده.
عالم خان احمدی دغه بازار ته د سودا اخیستلو په موخه راغلی دی. دی وایي زموږ لپاره اسانه داس و چې مخکې به په سودا اخیستلو پسې لیرې ځایونو ته تلو، خو اوس بیرته دغه بازار ته راځو.
ټول بازار بیرته خلاص و، ډېر کارونه پکې شروع شوي دي. دا کارونه شروع شوي دي چې مخکې یو منزل و، اوس یې دوه دوه منزله شروع کړي دي.
د چاردیوال په رنګه د غزنی مرکز اړوند ارزو بازار هم د جګړو له امله تقریبا دوه کاله تړلی و، خو ترڅنګ یې شهباز دوکانونه، نانای، کروسای، قرباغ بازار او داسې نور هغه بازارونه چې د وروستیو جګړو له امله تړلي وو اوس بیرته خلاص شوي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
دا سجرډو پروان خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د غاښونو د ناروغۍ په اړه معلومات درکوي. او دا یادونه وکم چې 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام درو د خبرونه نن خوست ځانګړې شوې ده. په خوست کې ستونزې څه دي، کوم کارونه شتر سره شي بي دي یا شروع باندې، دا او د تورته پښتني 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام کې د خبرونې لمل مکه ولې شي د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو. اوس هم کته چیرته تاسو کولای شئ چې دا شمیرې لزان سره یاداش کی زبیر ته وایم 00420221205001 بل شمیره ده 00420221205001 د خبرونې په ترڅ کې د خبرونه وړاندې کوونکی د شمیرې تاسو ته اعلانوي. 12:13 شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزین.
د ډلیز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې ده. د ماین پاکۍ یوې نړیوالې موسسې ویلي یوه لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي. د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې 71% خلک په کلو کې اوسي. لویه برخه یې ښځې دي چې له تعلیم محروم دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کیږي. د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې په تازه شخړو کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان دي. او د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په روغتون کې بستر شوی دی خو د هغه ناروغي له کرونا سره تړاو نه لري.
وسم روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
روختیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د روختیا په دې خبرونه کې مو نوري هر کله کوم. نن د غاښونو د ناروغیو د غاښونو د پاک ساتلو او د غرض د غاښونو د درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د خبرونې ته مو د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت ته بلنه ورکړې ده. همت صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له مقدمې زه تیریږم، خو که په پیل کې راته ووایي چې د غاښونو د ناروغیو څو ډولونه دي او کومې ډېرې حادې دي؟
مننه نوري صاحب ژوندی اوسئ. لومړی د هر څه د مخه ټولو اورېدونکو ته سلامونه او ښې چارې. غاښونه هغه عضو ده په بدن کې چې د ښکلا لپاره، د موادو، د خوراکي توکو، د میده کولو لپاره، ژولو لپاره یا پارچه کولو لپاره اړین لور لري. همداسې په تنفس کې، په ویلو کې، په خبرو کې، کوم کلمات چې ښه ادا کېږي، یو رول هم د غاښونو موجودیت ده. د دې ناروغي ډېرې انواع لري، مختلف ناروغي کېدای شي چې په غاښونو کې رامنځته شي. یو عمده او حاد لامل چې دی هغه د غاښونو دنتل کریس ورته وایي، یا پوسیدګي یا چینجي وهل د غاښونو دي. او همداسې نورې ناروغۍ بیا وروسته کله چې یو غاښ چینجي وهي خرابېږي، بیا اپسیګانې رامنځته کېږي، چرګ په ژامه کې راټولېږي، همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي. یعنی د یو کوچنی درد نه راواخله تر ډېرو زیات ستونزې او سیستمیک مشکلات بالاخره هم کولی شي چې غاښونه د انسان وجود ته رامنځته کړي. او داسې انحراف په غاښونو کې د نور همداسې زیات د وریو ناروغۍ، د ژبې ناروغۍ، همداسې ټول په مجموع کې د غاښونو ناروغۍ چې ده یو عمده لامل ده، کېدای شي چې نورې ناروغۍ هم رامنځته شي.
تاسو د ځینو یادونه وکړله، غاښونه کله هم توریږي، په خوله کې کله بدبویي رامنځته کېږي، دا له کومو ناروغیو سره تړلې دي؟
همدغه توروالی د غاښونو یا چیندې وهل چې ورته وایي، یا پوسیدګي چې ورته وایي، دا اصلي لاملونه ډېر زیات لري. یعنی عوامل زیات دي، خو عمده لامل تیوریګانې په دې کې ډېرې زیاتې دي. تیولوژي اسباب د دې کې، خو عمده چې هغه لامل چې دی هغه دا دی چې کله د غذایي توکي د غاښونو په ملابلا کې، د غاښونو په منځ کې، یا کومې فرورفتګیانې ورته وایي، هغه ژور ځایونه چې د غاښونو په منځ کې دي، د ژولو لپاره یا ځینې پورتنۍ برخې د غاښونو چې دي، دغه کله چې دغه مواد بندېږي او دا نه پاکېږي یا هڅه مراد نه کېږي، بیا نو دلته د کوم میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه یا بکتریاګانې چې په خولې کې موجود دي،
دغه مواد تجزیه کوي دا د تخمر یا خواته ویسی کله چې دا مواد غذایی تخمر شول بیا دلته اسید را تولیدیږي دا خپل اسید چې دی د غاښه پورتنۍ برخه چې مینا ورته وایي یا انامل ورته وایي دا تخریب کوي د دې تخریب بلاخره په غاښ کې یو سوری یا توروالی رامنځته شي د یو کویچي ورته وایي یا خفره رامنځته شي نو دغه اصلي لامل د توروالی یا چینجي وهلو د غاښ ده او بیا خپله کله چې دا غازات تولیدیږي دغه مواد تجزیه کیږي تخمر کیږي دا طبیعي خبره ده چې بیا یو بدبوی یا بد بریچ ورته وایي یا ملودور هم د یو اصطلاح ده په دې هکله ویل کیږي هغه بدبوی ته لامل ګرځېدای شي
دغه د چینجي وهل د غاښونو تاسو یادونه وکړله چې کله چې خواړه خوړل کیږي ځینې د خوړو پاتې شونی د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي او باید غاښونه مسواک شي دغه مسواک څومره کومک کولی شي چې غاښ له دغه چینجي وهلو څخه وساتي
مسواک یا برس کول په مجموع کې هغه برسنګ ډیر اساسي رول لري اریک په سلوري شاده کې هدا کل دوغله د مسواک او کریم دندان او برس لذينه استفاده وشي یا توتپیس چې ورته وایي دا زیات کولای شي چې مخنیوي ډیر زیات وکړي او کله دا هغه سهم راغ نشي بیا نو دا مواد چې مخکې مو ویل دا مواد چې ځای کې راټول شي هغه فود انپکشن ورته وایي چې لیدل د غذایی مواد په هر محل کې چې وشي کې دا میکروبونه تجزیه کوي بیا دا حتماً بل عمل د توریدو د غاښ یا چینجي وهلو د غاښ ګرځي نو ډیر زیات روز د مسواک او د برس او همداسې ځینې صحي تارونه دي دنتنصراف چې ورته وایي چې کال په هر یوه څلورو ساعتونو کې یو ځل له دې تارونو صحي تارونو څخه هم باید استفاده وشي تر څو د غاښ د چینجي وهلو څخه مخنیوی وشي
په لاند راته وایي چې د یو بالغ انسان خوله کې څومره غاښونه دي او د دغو غاښونو هغه دندې وظیفې څه دي اوریدونکو پوسی او وروسته بیا اوریدونکو ته وار ورکو چې دوی به هم ډېرې پوښتنې لري او پوښتنې به مطرح کوي مهرباني
په مجموع د انسان په حیات کې دوه ډول غاښونه راپورته کیږي راخیږي هغه یوې دورې ته شری وایي هغه د شیدو غاښونه دي هغه موقتی غاښونه دي چې د دوی شمیر شل عدد رسیږي او هغه دایمي چې ده د هغوی تعداد دوه دېرش عدد باندې رسیږي په مجموع کې د غاښ وظیفه یا فنکشن اساسي وظیفه چې د هغه د خوراکي توکو یا غذایي موادو پارچه کولو ټوټه کول دا وظیفه عمده وظیفه ده په زمن کې د زیبایی لپاره د ښکلا لپاره هم د غاښونو موجودیت ډېر ضرور ده اړین ده که د چای غاښ خصوصا د مخ کې غاښونه نه اوسېږي دا بیا لامل د دې کېږي چې د دې ته هغه د ښکلا پرابلم یا مشکل رامنځته شي او دا په جامعه کې په ټولنه کې د سیو احساس ته کمبود کوي او حتی د غاښ نه موجودیت په دې معنا ده لکه چې انسان مثلا یو بوت نه اوسېږي یا مثلا خدای نه کړه لاس او پښې نه اوسېږي دا یو معیوبیت په شکل باندې ده خو متاسفانه ځینې بې توجهي په دې هکله کېږي چې خصوصا د ماشومانو غاښونه مخکې له وخته والدینو توجه کړي کله چې یو غاښ تور شي وایي دا باید وویستل شي نو ځکه له دې مخنیوی هم باید وشي او همداسې په خبرو کې په تلفظ کې کلمات حروف او هجات چې کله ادا کېږي تورې صحیح له مخرج څخه ادا شي په دې کې هم ډېر زیات رول لري
دغه څو غاښونو ته ولې عقل دندان وایي ځینې په لویدیس کې وایي چې کویستل شي دا به ښیي چې د ځینو ناروغیو سبب کیږي ولې
عقل دندان په دې خاطر ورته وایي چې دا د ځواني په دوره کې یعنې هغه اولس تر اوویشت تر دې مقطع کې په همدغه عمر کې دا اکثرا داخیږي نو دغه څنګه هغه مرحله ده چې هغه د انسان بلوغ او دا یعنی د عقلي لحاظ هغه تکمیل د عقل یا پختګي چې ورته وایي د عقل رامنځته کیږي یعنی نو په دې خاطر باندې دې ته عقل دندان وایي چې په دغه مرحله کې یعنی راخیږي نور داسې کوم خاص دغه نه لدی د عقل سره جاري که څوک دا غاښونه ونه لري خدای مکړه د عقل له اړخه مشکلات وي دا خبره نشته اصلي لامل د دې چې دا نوم یې پریښی دی د همدې وجه چې بلوغ او د عقل او تکامل او دا مرحله رامسته کیگی نو پا دی جهت بندی وی ده دی ویشتل اصلا ده اقل دندان یا ویزدم تو چه ورتوی دا غاخونه په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري. اکثرا په دې خاطر باندې اروپا یا لویدیز کې وایي چې دا باید وویستل شي. او بله خبره دا ده چې کله چې دا غاخونه خراب شي، له منځه ولاړ شي، اکثرا د دې هغه موقعیت داسې ده چې هغه عصبي کانالونو ته خصوصا په لاندینۍ ژامه کې موقعیت لري، او کله چې دا خراب شي بیا د دې ویستل هغه جراحي پروسیجر هم ځینې ستونزې رامنځته کولی شي. خو په مجموع کې یعنی یو ورس کیدای شي، یو خطر کیدای شي چې دا ویستلو کې دا ستونزې رامنځته شي.
بله، یو اوریدونکی په لاین کې دی، مصرف ډېر ونه شي، دا به راواخلو. مهرباني، او څه پوښتنه لري ځان راوپېژنئ.
بله نوری صاحب، ما سلامونه قبول که. سلامونه تاسو استاذ میلما ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ډاکټر صاحب سیم پوښتنه دا ده، دغه د خولې مرض یعنی عدم مراعات کول د حفظ الصحه د خولې، که چیرې یو سړی د خپل د خولې مراعات ونه کړي د غاښونو د امراضو، یعنی که د دې مراعات ونه ساتي دغه خولې د غاښو د مرضو څخه نورې کومې خطرناکې ناروغۍ را پیدا کېدلی شي د غاښو د مرضو څخه. او خلک وایي چې د خولې سرطان هم د غاښو د مرضه پیدا کېږي. او بله پوښتنه مې دا ده، په د غاښو په امراضو کې د نرو د ښځې هم پرسته که نشته؟
مننه قاري صاحب پښتون. ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدلې.
بلې، قاري صاحب پښتون په ځواب کې باید ووایو چې کاملا کله حفظ الصحه مراعات نه شي، موږ مخکې د ځینې لاملونو وویل چې د دې مشکلاتو رامنځته کېږي، لکه دا چنجي وهل د غاښونو دی، توروالی دی. کله چې دا توروالی رامنځته کېږي هغه بیا د هغه درملنه ونه شي، بیا دا نور مشکلات هغه خپله د میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه چې ورته وایي دا د غاښ منځ ته یا هغه مغز د غاښ چې پل پورته وایي هلته ځي، له هغې ځایه بیا هډوکي ته رسېږي، بیا د هډوکي کې مشکلات رامنځته کوي، او له همدې طریقې به دا په وجود کې خپله نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. په مخ کې یا ځینې فضاانې په وجود کې د خالیګانې دي چې هلته د انتانات راټولېږي، بیا دا التحاب منتشر کېږي، یو حالت سلولیت وایي، هغه منتشر التحاب په وجود کې رامنځته شي، او پرسوبونه په مخ کې رامنځته شي. حتی د داد سبب د دې ګرځي چې هغه تنفسي سیستم چې ده د دې د بندش سبب شي، او دا سبب د مرګ هم ګرځېدای شي. یعنې د یو خفیف درد نه راواخله تر جدي ستونزې او مشکلات، او همداسې د خولې د اوریو د ژبې د تالو کې د سرطانونو او د نورو شدیدو کتلاتو د رامنځته کېدو لامل هم کېدای شي. او په اوناسو ذکر مثلا یو ویله تفاوت کې څوک سم راد نه کې کار کې نروي او یا خلینه په دواړو کې رامنځته کېدای شي مشکلات، نو داسې کوم خاص صدقه په دې کې نشته. ده
ویلې چې د سرطان ناروغیو سبب هم کېدای شي
همدا چې کله حفظ الصحه مراعات نه شي، یو تخریش مثلا رامنځته شو، یو اپسی رامنځته شوه، یا وایرسونه که ډېر فعالیت لري خپله هغه د وایرسونه کولی شي چې دا سرطاني مشکلات رامنځته کړي.
اوس چې په همدلته یو ډاکټر صاحب څه سپارښتنه ورته کوي، آیا څه باید وشي چې د خوله کې د بدبویي مخه ونیول شي؟ څه دوا درمل شته؟ ده
بله، خو په لومړي سر کې د وقایې مسله د مخنیوي باید وشي. د مخنیوي هغه د حفظ الصحه لپاره د اقل درې پایې درې قدمونه کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. لومړی موضوع د برس ده، چې هغه برشنګ یا برس باید په خپل وخت کې یا د اقل په څلورو حسابو کې دوه ځله باید ترسره شي. او بله مسله د هغه تارونه دي، هغه دینتل فلاس چې وایي صحیح تارونه له هغوی څخه استفاده وکړي، د منځ د غاښونو چې دی دا ورسره پاکي. او بل د هنشویا یا موتواش یا د کنګال دوا یعنی دي چې هغه نه هم کولای شي استفاده وکړي تر څو مخنیوي د بدبوي لامل شي، یعنی یې سبب دي شي چې نور هغه بدبوي چې وا لمنځه ولاړ شي او مرضونه په خوله کې را پیدا نشي.
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب عبدالوحید همت.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام څوک او څه پوښتنه لرئ؟
د نوید کمپاني زای خبرې کوم له پاکستان سویلي پښتونخوا خپشین سیمه ده. دا تاسو ته پوښتنه تاسو چې کله کاشونه صفه کوم په ټوک پیس باندې په پروش باندې دا ما کاشونه د پری وینې کې تاسو وجه کې د سویلي کې
مننه کور ودان پوښتنه مو اوریدل شو له ډاکټر صاحب سره یاداشت کې بل اوریدون کړه خو د ووري او د جر وینې کې دوه ستونزه ده.
ابراهیم واده نه راځه سره اړیکه نیولې ده.
مهرباني ابراهيم خبرونه ته خره لاسته پختنه لري ډاکټر صاحب نه
ډاکټر صاحب زاده پختنه ده چې دا غاخونو د غټټ چې کوم دي دا توري شي ویلې دي د لپاره څه پکار دي چې دا توروالې زیات نشي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب همت مهرباني جواب ورکړي
لوري پختنه د ورور پختو خاص کوي چې زنګواله هغه د وینې کې د ورې په اکلا پختنه و یو خو کوم سخت برسونه په مجموع کې موږ درې ډول برسونه لري یو سخت دی یو متوسط دی یو نرم برسونه دی کله دوی برس سخت اوسېږي او هغه تکنیکونه یا روشونه چې نارمل توګه به اجرا شي که هغه اجرا نشي دا په دوراني شکل سره نه اوسېږي یو لامل هم دا خپل برس هم لامل دی ګرځي ځکه هغه تارونه ډېر سخت دي او کله چې برش کوي یا برس کوي لامل دی کېدای شي چې اوریو ته صدمه ورسېږي او په دوامداره توګه ستونزې به رامنځته کړي بله مسله کمبود د ځینو ویټامینونو ده خصوصا د ویټامین سی موضوع دلته مطرح ده چې کمبود د دی ویټامین د دوی په وجود کې اوسېږي یو لامل هم دا کمبود د ویټامین سی ګرځېدای شي بله مسله هغه التهاب د اوریو ته چې جنجوایټس یا جنجویټ ورته وایي دا ویل لامل هغه منګونه دي چې په غوښه کې به رامنځته کیږي د خپل منګ یا کالکولس چې ورته وایي دا هم د دې لامل دی هغه د بلیډنګ یا د وینې ورکولو لامل کیږي چې باید دا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دا منګونه د کالکولسونه پاک شي صفا شي او مخنیوی د دې د غوښه ځینې د وایګانې هم دي چې دوی سیستمیک ناروغیان ولري د کلیو ناروغي ولري هم دا نور سیستمیک ستونزې ولري دا هم هغه د ویانه مستقیم توګه یا غیر مستقیم توګه عمل دي ستونزې کوي شي په مجموع کې دا سو عمل چې ورته وایي نو دوی ځل کله لږ څه د ډاکټر صاحب ته مراجعه ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي او دا یو کتل شي او معاینه شي په زیات احتمال سره چې دغه سمو پنځه لاملونه څخه چې موږ وویل یو لامل کې شي چې را پیدا کی ورته او دوی ته درمل نه شي او بل څه نه
ابراهيم خان کړي و چې توروالې دی غاخ دی مهرباني
توروالې مخنیوي او لامل خو ما مخکې ورته وویل چې همدغه د هغې صحیح موضوع ده کله چې مراد نشي غاخ توريږي او چنګي وایي د هغه د تعویل د مخنیوي لپاره خو لومړی اقدام دا دی چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي دا د سې کوم په دایوي باندې نه کیږي چې خپل سر باندې دوا واخلي او توري یا چنجي وهل د غاخ چي دي هغه له منځه لاړ شي ځکه غاخ هغه طبقه کله چې تخریبيږي بیا خپل وجود نشي کولای چې غاخ دوباره ترمیم کړي نو په دې خاطر باندې دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې عملی پروسیجر پر اجرا شي هغه توري چې رامنځته شوی چنجي وهل چې رامنځته شوی دي هغه لري شي او مواد ځای باندې ډک شي ورته دا مخنیوی کوي او په زمون کې همدغه حزبه ته باید تداوم ورکړي د مور کې دا هم مخنیوی کولای شي د توري څخه
خواږه شیان مثلا یا ځین نور مایع شیان آیا دا هم په غاخونو باندې اغیز لرلی شي ځین وختونه کچېر ډیر ساړه او ګرم هم خوړل شي بریک کوي ورته وایي نه پوهیږم چې دا کوم اغیزه تړلې ده مهرباني
خوږ شون د کاربوهایډریټونو چې دی دا ډیر یو اصلي عمل د توروال یا چنجوهلو د ځکه چې مایکرو ارګانیزمونه یا باکټریاګان چې دی هغه میکروبونه دا مواد ډیر په اسانه سره تجزیه کوي او اسیدونه لري چې تولید کوي خصوصا یو اسید په نامه د لاکټیک اسید ده دا اسید مستقیما د توروال د غاښ یا دنتل کریس سره ارتباط لري نو خواږه شیان چې دي د دې مصرف زیات او یا بیرویه استعمالولې د دې سبب کیږي چې کریسونه یا د توروالې په غاښونو کې زیات رامنځته شي او ساړه او ګرم شیان هم داسې دا هم سبب دی کیږي چې کله دا تغیر د درجه حرارت چې رامنځته کیږي په دې کې هغه طبقات خپل د غاښ چې دي د ماتیدو سبب وګرځي د مایکروسکوپیک یا د مایکروسکوپ د لاندې د په وضاحت سره معلومیږي او ځینې سوري دي چې دا چې دونه ورته وایي د غاښ دویمه ته اولی طبقې چې میناده له هغې څخه وروسته چې دنچین ده په دنچین کې یا چې ورته وایي دغه چیزونه دي بیا دا حرارت انتقالیږي د غاښ اسب ته یا هغه مغز د غاښ ته چې پل ورته وایي د دا لامل د درد ګرځي ده.
په غاښونو باندې ځینې خلک شلک شیان پې ماتوي، دا د کلکو شیانو ماتول غاښونو ته څومره ضرر رسوي؟
دې ته هغه نادرست عادتونه یا عادتای نادرست چې ورته وایي ځینې کسان دي، مثلا لکه بادام یا خسته همداسې نور شیان په غاښونو باندې ماتوي. دا خپله هغه لومړنۍ طبقه د غاښ چې مینا ورته وایي د هغې د ماتېدو سبب ګرځي، نو ځکه دا ښه کار نه ده، باید دې ته ادامه ورنه کړي او مخنیوی وشي له دې کارونو څخه، خصوصا په ماشومانو کې وي. او هغوی څخه باید یادوري ورته وشي، سپارښتنه وشي چې دا عادتونه لرې کړي، ځکه د غاښونو مشکلات زیاتېږي.
بله، کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت. بله قدرمن اوریدونکو، که تر اوسه پورې مو دا خبرونه تعقیب کړی وي، ممکن د ډیرو پوښتنو ځواب مو ترلاسه کړی وي. مهرباني ځان را وپیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب همت څخه.
السلام علیکم، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې د مشرقینه تاسو سره وینم چې ډاکټر صاحب محترم، نن دا پوښتنه ده کله چې د غاښ په میتابولیزم کې تشوش راځي، غاښ باندې اروا قطه کیږي، د اروا د قطه کیږي په صورت کې کوم اختلاط منځ راځي، او بل امپلانټ چې کله کیږي دا د امپلانټ اختلاطات کوم ته وایي. اوسنی اثر کې امپلانټ خي او که د امپلانټ په یواز باندې کچې ته په لکه دوه درې څلور غاښونه په ولي فاتح او سوزي فاتح ولري او پورسلین جوړ کی، دا به خي او کنا دا امپلانټ اختلاطات به د امپلانټ ویډیو کو بکم دا کوم ته وایي.
مننه کور ودان، پوښتنه مو واوریدل شو. ډاکټر صاحب مهرباني،
او ضرور پوښتنه یو د غاښ د میټابولیزم په اړه وایي، نه کله چې غښت کافی اندازه وینه و نه رسیږي، بیا دا هغه خپل وظیفه یوه دفاعي وظیفه ده. غښت چې غښت هغه دفاعي وظیفه لري، دا د رسک لاندې راځي، او بله خپله د لاملونه د دغې ګرځي. هغه سختاري وظیفه ده غښت، کله 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 چې یو کریس رامنځته کیږي، هغه چنجي وهل رامنځته کیږي، د غاښ هغه دفاعي وظیفه دا ده چې هغه لاندینی طبقې د عصب د پاسه چې ده دلته کوښښ کوي چې دا ساحه بنده کړي، چې دلته هغه سیکنډري دنتین ورته وایي، هغه دویم عاد چې ده چې هغه جوړېږي، دا متاثره کېږي او په کافي اندازې سره دا مسله نه رامنځته کېږي. او بله مسله د امپلانټ په هکله وویل، امپلانټ هغه نوې ټکنالوژي ده چې په د غاښونو د جوړولو په دغه کې یعنې کسان چې غاښونه نه لري د هغوی لپاره ډېر یو ښه انتخاب یا ښه چوایس ده، ځکه کله چې یو څوک مثلا یو غاښ نه وسي که وغواړي هغه غاښ نور غاښونه کېدي، هغه یا مجبوره ده چې متحرک غاښونه کېدي، هغه غاښونه چې له خولې باسي او بیا ږدي، کله کله دا د خبرو په وخت کې یا د ډوډۍ خوراک په وخت کې دا راوځي، نو د داسې اجتماعي ستونزې کله کله رامنځته کېږي. او یا که وغواړي مثلا یو غاښ چې نشته ده هغه ثابته غاښونه کېږي چې بیا یې لرې نه کړي، چې هغه ته بریج وایي، هغه بریج چې ده هغه دوه غاښونه نورین چې په څنګ کې دي هغه هم ورسره تراشېږي، هغه ناروغ څخه قالب اخیستل کېږي، یعنې دوه غاښونه نور هم د دې غاښ د ایښودلو لپاره هغه تخریب کېږي او هغه کېږي تراشېږي. نو په دې خاطر باندې امپلانټ چې ده که هغه یو غاښ چې نشته ده د هغې په ځای باندې غرض کېږي، نو دا ډېر یو ښه انتخاب ده او ښه چویس ده. ځینې تبلیغات په دې هکله دي چې ګویا دا د سرطانونو لامل کېږي یا نور مشکلات رامنځته کوي، دا نادرسته خبره ده، دا هېڅ علمي بیس نه لري، خو دا د دې ارزیابي کېږي چې لومړی چې یو ناروغ راځي چې له دې لپاره امپلانټ وشي کوم معاینات چې دي کوم سیستمیک مرضونه که دوی ونه لري هغه ارزیابي کېږي، لکه دیابت ده، همداسې لوړ فشار ده او نور ستونزې دي. او بل د امپلانټ لپاره کافي سپورت په هډوکي کې ده، یعنی هډوکی باید کافي سپورت ولري د امپلانټ لپاره تر څو له دوی لپاره امپلانټ کې هودل شي.
بله ډاکټر صاحب، همت دغه د غاخونو بې نظم غاخونه یا غچې انحرافي دي یا مثلا کاغه واګي دي، د دې خو ډېر مخکې باید غم وخړل شي په ماشومانو کې په یو سن کې مخصوصه والته ډېر زر معالجه یا درملنه کېدای شي. په افغانستان کې آیا دا اوس معمول شوی دي؟ ماشومان آیا ډېر بېول کېږي د غاخونو کلینیکونو ته؟
د دې تناوي ته انحرافي غاخونه چې اوسېږي یا غیر منظم دي، اگر درملنه ته اگر علم د دې علم چې تداوی کوي هغه ته اورتودنسي وایي. په مجموع کې د دې لاملونه د کاغه غاښونو مختلف دي، یو جنیټیکي موضوع ده، رسید که په یو فامیل کې یو کورنۍ کې د هغوی والدینو کې دا مشکلات اوسېږي، یا د هډوکو کې سم ستونزې اوسېږي، یا قوس غټ یا وړوکي اوسېږي، دا مسایل هغه لاملونه دي. همداسې په ماشومتوب کې که هغه د شیدو غاښونه پر وخت یعنی له وخت زیات پاتې شي، بیا د غفلي غاښونه هغه دایمي غاښونه چې دي هغه راکاږه راشي شي. خو په مجموع کې اوس هغه دغه شته ده، آګاهي خلکو سره شته ده، خو یو لامل د دې چې هغه مصرف ته او لګښت دې تداوي ده چې اوس ګران دی، متاسفانه ځینې کسان د دې توانایي نه لري د تداوي په هکله. خو په مجموع کې آګاهي موجوده ده، اوس عام شوې ده او باید هم خاصه توجه وشي، ځکه کاغه غاښونه چې دي زیات ستونزې هم زیبایي لحاظه، ښکلا لحاظه او هم د وظیفوي لحاظه ستونزې رامنځته کولی شي.
تاسو ویل چې اوس خلک پوه شوي دي خپل صحت روغتیا ته ډېره پاملرنه کوي، څومره وخت کې لازمه ده چې باید یو څوک خپله یا ماشوم د غاښونو ډاکټر ته بوزي چې غاښونه یې کنټرول شي؟
د ماشومانو لپاره خو دا ضروري ده، کله چې هغه غاښونه راخیږي له هماغه مودې څخه باید دا هغه مراقبت د والدین د دې وکړي، هغه حفظ صحې ته توجه وکړي، حتی داسې پاکې مخصوصې ګاسپتونه دي، هغه ټیکې دي د دې د پاکولو لپاره، کله چې خصوصا شپې لخوا شیدې خوري د دې مراقبت وشي. بیا وروسته هر شپه نشې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي ترسو هغه د نورو ستونزو چې کېدای شي په راتلونکي کې رامنځته شي له هغې څخه مخنیوی وکړي. او په ماشومانو کې له شپږ تر اووه کلنۍ څخه د غاښونو هغه دغه اورتودنسي هغه سیمپي چې ورته وایي هغه برکتونه چې په غاښ کې کېښودل کېږي، له همدې وخت څخه باید حتما کله چې غاښونه کاغه اوسېږي د دې تداوي پیل باید وشي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کراشو د غاښونو پاک ساتلو ته مخله دي چې غاښونه خراب شي، هغه طریقې څه ډول دي؟ په څه ډول باندې کېدای شي چې سالم یو څوک سالم غاښونه ولري او هغه هم ښه حفاظت وکړي؟
په دې کې په لومړي سر کې ما یو اشاره وکړه چې هغه درې پایې اساسي چې دي د تداوي لپاره، د مخنیوي لپاره، یو موضوع د هغه مسواک او یا د برشنګ یا د برس کولو مسله ده، چې هغې کې هم هغه روشونه یې باید د هغوی زده وي، یعنی په هغه برس نه چې استفاده کوي په دوراني شکل سره استفاده وکړي، او کوم برس چې انتخابوي برس هم باید متوسط اوسېږي، یعنی ډېر کلک برس څخه استفاده ونه کړي، یا ډېر زیات نرم هم نه اوسېږي چې هغه توانایي د دې ونه لري چې کوم مواد چې د غاښونو په غاښونو کې منځ د غاښونو په منځ کې پاتې دي هغه پاکولی ونه شي. نو یو مسله د برس ده او د مسواک ده چې باید توجه وشي، او بله موضوع د جنتل فلاس یا نخونه د غاښونو چې دي، د دې موضوع ده ځکه غاښ 15 سطحې یا 15 مخه لري، هغه درې مخه چې دي داخلي او بیرونی او هغه پاسنۍ برخه چې ده هغه برس سره پاکېږي، یعنی برس هغه تارونه چې دي هغه رشتې برس چې دي هغه ورزي دیسه وکړي، اما منځ د غاښونو چې دی هغه برس سره نه پاکېږي. نو یعنی 80% هغه د برس رول ده اهمیت یې ده، او 10% حتماً باید له هغه تارونو څخه یا دنتل فلاس چې ورته وایي هغه صحیح تارونو څخه استفاده وشي. او اوس یو قسم برسونه په نامه د انټردنتل برش ورته وایي، یعنی غاښونه چې د غاښونو هغه برسونه چې د غاښونو دغه منځ، یعنی د دوه غاښونو په منځ کې هم داخلیږي، له هغې څخه هم کولی وشي چې استفاده وکړي، هغه هم په بازار کې شته دي او یا له نخ څخه باید استفاده وشي. دغه درې په دوه ته وشوي، او بله پایه چې ده هغه مودواشونه دي، هغه د همشویه یا د کنګل دوایانې دي، چې هغه مختلف کیمیاوي موادونه دي په بازار کې او عام چې لیسترین په نوم باندې هغه مواد شونه دي چې عام توګه یعنی تار سلوري ساتو کې یو ځل یا تا دوه ځله یو څو کولای شي هغه د خوشبو او د پاکوالي د خولې لپاره بل دې څخه استفاده وکړي. دغه درې فاکتور یې لامل ډېر اړین دي د پاکوالي د خولې په خاطر باندې.
ډېر مننه کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت.
ساعت یک بعد